السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی په دې اړه وایي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
زینی کسان په فیسبوک او واتس اپ کښته چې غواړي داسې وشي چې ګواکې له دبليو اف پی سره کار کوي. دا ډول پیغامونه جعلي دي او د نوم ثبتولو کومې فورمې چې دوی شریکې کړي هغه هم جعلي دي.
تر دې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوم لیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره ویل چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لمرنۍ جوپه د نوي تاسیس شوی دهلیز د لارې افغانستان ته روانه شوې ده. په وروستي ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز بل چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. امریکا له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپله ویبپاڼه د دغه وزارت د ویندوی نیټ پرایس په قول لیکلي چې واشنگټن پر روان مالی کال کې پاکستان ته 350 میلیونه ډالر بشري مرسته ورکړې ده. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون د امریکایي ډالرو ارزښت 360 زره ریالو یا 2.5 زره تومنو ته ورسید. په تیره یوه میاشت کې ایرانی ریال د ډالر په وړاندې دومره ارزښت نه و بایللی. د اقتصادي چارو شنونکي وایي د اټومي موافقې احیا کېدو ته د هیلو د مړاوي کېدو له کبله د ایران ریالو د ډالرو په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړی. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شلورا جام سیالیو لپاره خپل لوبډاله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا کې په اړه وایي
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړای شي.
د کرکټ نړیوال شلورا جام سیالۍ د راتلونکو اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه نیټه دوام کوي. دا وو خبرونه. په راتلونکو خبرونه کې د دې مسلو تفصیل اوریدلی شئ. افغانستان کې لزګونه زره ماشومان په شری اخته شوی. ډاکټران د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدي سی ډیر خفیف وي. بعض ماشومان د واکسینوم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی.
د نجونو د خوندزي او خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکو سره غږیدلې.
هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي. خطر د دې و چې په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکی الیزابت د خاورو سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبري ټولګه ته خراغلي رازو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. د شری لکبل د مړینې مخنیوي د واکسین په وسیله کېږي چې دا واکسین په افغانستان کې هم کېږي خو اندېښنې دا دي چې په سم ډول نه تطبیقې د دې لامل کېږي چې ماشومان په شری مړ شي. تفصیل له اسمت سروانه او
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ لکه بلمري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارتواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11 لکه ماشومان په شدیده خوارتواکۍ اخته شوي دي. خو دا په داسې حال کې ده چې 2 دوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وای هغه کسان چې د شری واکسینې کړې وي ناروغي پرې اسانه تیری شي.
ما شومان کله چې واکسین اخلي دا کنيسي ډیر خفيف وي ته واکسین واخلي د سنې د بز خلک دي چې هم امکان لري په کور کې دا تداوی کې کوم د سم شومان د دوه درې دورې تیر کړي بعض ما شومان د واکسین شوې او بیا هم دا مرض باندې اخته شوې خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدوی وړی څه د خپل ماشومان کې وقایع کې او د خپل ماشومان کې وساتې مقاومت د وجود د دوی جګوي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نوځي او دا ورز او تداوي کې
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومان ته د واکسین نه رسیدو لکبله دا ناروغي زیات خبره شوې ده. د سش کال د جنوري او اگست ترمنځ د شری 15400 اویا پیشي سب شوی او لدی ناروغي د 308 پته ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی. خو د سشکاری چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وی ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیشي نسب کیږي. په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو لاله د شری ناروغي خطر لمنځه وړل شوی. خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي. چیرډن شي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغي په وړاندې د بدن مقاومت کمزوري کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي. په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس‌ناستي ناروغي هم په اوج کې ده. د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغي ډېرې کړې دي. شری تر ټولو زیات ساري یا خبرېدون کېده تر دې چې که په دې ناروغي اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نشتې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي.
و موږ دل چې ملګری ملتونه وای په افغانستان کې لزګونه زره ماشومان د شری په ناروغي اخته شوی او سلګونه تنه ورڅخه مړ شوی هم دي. په هغو ماشومانو کې د شری لقبل د مړینې احتمال زیات دی چې لوراندې خوارزواکي هم زپری دي. بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف ویلي چې دوی د هر افغان ماشوم انجلی او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایویا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده او ویلي دي چې دوی به تر هغه تسلیم نشي تر څو چې په خبره یې هر انجلی او هلک په افغانستان کې خوندزیو کې زده کړې نوي کړي. بل ورته د نجونو د خوندزیو د بشپړ خلاصون لپاره په افغانستان کې ولسی اعتراضونه هم پیل شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي. په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو. موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي. د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده. دا شوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشري په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د انجونو د خوندزیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګنډوالو لخوا ورکول کیږي. د قلمدار ټولنې مشر متی ولا فیسا ازادي رډو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د انجونو خوندزی بیا پرانستل شي.
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډیر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډیر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره پر همدې غیر منظم منسجم سو کچیر د نجونو ښوونځي خلاص نسو په لوی اعتراضونو په لوی لارینونو باندې لاس پورې کو تر څو پورې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل سي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو.
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لار ټولنې تاییدوي چې تازه سب شوی ویډیوګان دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګونه زیاته کوي چې ټول په یو خل د نجونو د خوندزیو غوښتنه کوي. د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
زه د یو پلار په صفت غواړم چې خپل لونو تعلیم ورکم. د طالبانو څخه غواړو چې د نجونو ته د 12 سم سیم په اجازه ورکړي. دا زما خواهش نه دی، دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس دا خواهش دی، لکه څنګه زوی چې حق لري لور هم دغسې حق لري.
دغه کمپاینونه او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونه وروسته له هغه زیات شول چې تیره اونۍ په پکتیا ولایت کې عامو خلکو د نجونو څو ښوونځي پرانیستل، خو د روانې اونۍ د یک شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړ شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیری کې او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
اوریدونکو، نن د سپتمبر 15مه د دیموکراسۍ نړیواله ورځ هم د ملګرو ملتونو هم په دې اړه ځینې څرګندونې کړي. موږ به په راتلونکو خبرونو کې جزئیات درکو، خو اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان د کنګل کړل سوو پیسو 3.5 میلیارډ ډالر په سویس کې یو صندوق ته استوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انور الحق هدی او ډاکټر شاه مهربي په شمول ترور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. خغلی هدی په خو د افغانستان د مالی وزیر او خغلی مهربي د افغانستان بانک د عالی شورا غړي. د راپورونو لمخې دا صندوق بل دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور په پرختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښت ورکړي. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو اعلامیه کې ویل چې له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارډ ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. د امریکا د خزانه وزارت د پریکړې بیا د طالبانو د حکومت خبرګون وپارو. د طالبانو د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی پر دې پیښه خبرګون ښیي او ورته د منلو نه ده. دوی غوښتنه کړې چې امریکا باید پر دې پریکړې له سره غور وکړي او د افغانستان پر افغانستان بانک پر اثارو باندې هر ډول محدودیت او بندیز پای ته ورسوي. همکار مې اسمت څاروان د دغه نوي صندوق د اجرایوي بورډ یا مدیریتي بورډ لغړي ډاکټر انور الحق حدیث سره مرکه کړي او لمړی د همدې بورډ په اړه معلومات ریغوښتي.
او زه د دغه نوي صندوق سره جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د متمدینو د هیئت غړی ما، او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي او دلته په امریکا کې خطر دی وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب، احدی یو شمیر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشری مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي، دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
و ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت ورنه کې بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کیږي، د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی وسیږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به چې د غلط وسیږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان دی پولی چارو لپاره دی چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشری کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 1.4 میلیارډ ډالر یې سده بین المللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهانی بانک هم سده 1 میلیارډ ډالر پورې سده هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او کبه په امریکا کې ساتل کیږي؟
انور پیسې لا تر اوسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس به باندې بیا ور باندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه په خوانی وزیر او د سویس د یو صندوق د مدیریت یا د مدیر هیئت غړی انور الحق هدی و چې له ازادي رادیو سره یې خبرې کولې. د امریکا حکومت بل اخره پریکړه وکړه چې د افغانستان بانک د شتمنیو یو برخه په سویس کې یو صندوق ته ولېږي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت سروان د اقتصادي چارو د شنون کې او متخصص ازرق حافظي نظر هم پوښتلی دی.
زما له نظره دا پیسې اول خو نه نیم میلیارد ډالر دی چې و میلیارد په ریزرو بانک اف امریکا دی او 2.5 میلیارد په اروپایي بانکونو لکه سویس کریډیټ او نور. دا چې 3.5 میلیارد د ټولو پیسو څخه ورکول کیږي دا په خپل صحیح نه دی. او بل خبره دا دی چې کچيري دا پیسې په بل مقصد لکه د برخنا د قرضې د پرداخت لپاره ځینې ګټه پورته شي یا په بل بشري مسایلو باندې مصرف شي دا په خپل د افغانستان د اقتصاد لپاره یو نورین ده، ځکه چې دا د افغانستان د ملي پیسې هغه دي پښتوانه ده که هر عمره چې دا پیسې کم شي د مرکزی بانک اعتبار کمیږي او د افغانستان کرنسي ارزښت د نورو اسعارو په مقابل راټیټیږي.
د صندوق غړي څوک دی او بل آیا کوم بل لاره درېمه لاره هم ستاسو په نظر و چې بهتره و همغه غوره شوی وای؟
دغه پیسې واک دوه افغانان او دوه بهرنیان ته ورکول شوی دی، حال دا چې دا پیسې د افغانستان د خلکو پیسې دي. دلته باید یو مشروع مرجع چې د افغانستان استازیتوب وکولی شي چې اوس مهال متاسفانه شتون نه لري دا پیسې باید هغوی ته ورکړل شي. وایي ګیره زما واک د بل چا، پیسې د افغانستان د خلکو دي او د دلته چې ورک دي د افغانستان د خلکو اراده دي. نو په دې خاطر باندې زما له نظره دا یو ستر ناورین راځيږي په دې معنی چې افغانستان ملي کرنسي راچتیږي ارزښت او دا په خپل لوی اقتصادي بحران چې تورم دي او نور مشکلات دي او بیتباری دي افغانستان د کرنسی مسله ده دا رازیګوی او دا د افغانستان په ګټه نه دي او سبب دي فقر او لا وزګاری او بیسباتی کی.
د اقتصادي چارو شنون کوي ازرق حافظي وو. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې سږ کال بشری مرستې کمی کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل ښار اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیزې کورنۍ مشر دی. دی وایي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوره وروسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړې او اوسمهال ورځمزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د وی مړې ډوډۍ لپاره بشری مرستو ته اړتیا لري.
شاوروز خوات نش کاربار نه
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم. په کار نشته مرستې وشو کی او ټولې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې به وځله خلکو ته هیڅ هم نه دی رسیدلی.
د کابل ښار بل اوسیدونکو حبیب وای چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې خو وایي بسنه ورته نه ده کړې او نور مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودیجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشری مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودیجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړکړې چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤل ملیسا فیلنګ د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی افغانان اوس مهال کړیږي هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودیجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارډ ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بیوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادی رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د بریتانیا د ملکې دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبه په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بلاروس او روسیه ته هم بلنه نه ده لیږل شوې.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بلاروس، سوریه او روسیه ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو تسپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلندلیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریه، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري خو له روسیې او بلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمه الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپخین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمه الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنځشنبه په ورځ د سکاتلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سره. د دوهمه الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازي ورونه لیږي او د ایران، نیکاراگوا او شمالی کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلیږلای شي. خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوی دي. د مشترک المنافع یا کامن ویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپل هیوادونو مشر یا مشرمنی اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوري چارواکي ورواستوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې به واوري چې په کندهار کې د نوي خونیس کال لپاره سره سم یو شمېر خزینه خونکي او زده کوونکي له طالبانو غواړي چې د دوی په وړاندې لشپګم ټولګي پورته خونځي هم پرانیزي. د طالبانو د خونې ځای چارواکو ژمنه کړې خو وایي چې دوی د مشرتابه امر ته منتظر دي.
مهناز د کندهار شهر په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې وا شي سم لکه ډاکټر لکه نرس د سپلوټ د شي سم مشران څنګه د غواړم چې د لوی لوی انجن ځونه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دی مو شروع کې غم په دې کې او شي سي غم ته خو مش د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه फायदा نو دې دې مکتبونه دونم شروع کې نو انجن هم شامل دي سي.
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدیناز د کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځندوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر 12 پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورمو خپل تاثیر پر مخ وځي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. نو زموږ غوښتنه دغه ده نو زموږ د اسلامي امارات په تمه چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر 12 سم په پوري مکتبونه.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپل مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خواص څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دي آزاد سي هم پر چمتواله ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمی بهیر وي ان شاء الله غته امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیست دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځیو ته شامل کړي، چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تیر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي، په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
درسي ساعت خپرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپریږي.
اوریدونکو، نن درته په دویمه نیمایي کې نیمه نړۍ او بشري حقونه پروګرامونه لرو، خو اوس راځو یو بل راپور ته. په اوروزګان کې یوې مرګونې ناروغۍ په زرګونه کورنۍ چرګان مړه کړي دي. د اوروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د دغې ناروغۍ له امله چې په دې وروستیو کې په کورنیو چرګانو خپره شوې، د دوی ډېر چرګان مړه شوي او ورته ډېر زیان اوښتی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سهار و بجې شپږشت کلن نوراغا په خپل کور کې د کورنۍ چرګانو په پالنه بوخت دي. نوراغا چې د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرمرغاب سیمې اوسېدونکی دي، تازه یې د بیکاری له وجې د کورنۍ چرګانو فارم جوړ کړي. خواړه دي چې په هر ساعت کې څارنه وکړي، ځکه یوه ویروسي ناروغي ورته راغلې. نوراغا چې غوښتل د بیکاری څخه ځان وژغوري، خو بس بخت ورسره یاري ونه کړه او تر میاشتې وروسته یې چرګانو ته یوه ویروسي ناروغي راغلې او ګڼ شمېر چرګانې ورته مړه کړې دي.
چې تقریبا د 50 شاوخوا د ټول دغه چرګانو تعداد رسېدې، نو یو دم مرضي ورته راغله، ول پلا لږ مرضي و چې هغه بیا موږ دوا ورته راغله د سکخخې کوي، واکسین ورته راغله، د واکسین سره جوړ نسوله. نو هغه چې څه دې ساته کې اړ یو بس وجي بیا سابلون لاندې کېدل، دا سټوخه کوي لکه انسانان چې په دې سټوخه کوي.
دایوازی نوراغا نه دی چې ویروسی ناروغي چرګان ورته مړه کړي. د ترینکوټ شهر اړوند د خیرو کاری سیمې اوسېدونکي منصور احمد بیا وایي چې په کور کې شاوخوا 200 کورنۍ چرګان درلود چې د همدې ناروغۍ له امله یې نیمایي مړه شوي.
خو اوس فعلا چې موږ ګوتله دغه تېر څو وخت مخکې ګرده مرض ونیول، یو څه ډول مرض راغلی و چې هغه به دی ونیول، یعنې هغه ټوخی به کېدې، خرارې به کوي، دغه چم بیې درلودې، نو ډېر دوام یې نه کولې. بس بیا هغه ډېر دغه چې دوې ورځې درې ورځې د دې به هغه دغه پاتې دی، بیا به بس وژل کېدله.
دا تر اوسه پورې معلومه نه ده چې د دغې ویروسي ناروغۍ له امله څومره چرګان مړه شوي دي. خو ازادي راډیو چې کوم راپورونه ترلاسه کړي دي، په لورو پروتو سیمه او کلیوالو سیمو کې زرګونه چرګان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د حیواني روغتیا څارونکي هم وایي چې د چرګانو د ناروغۍ د کنټرول لپاره په کار ده چې هر کال دوه ځله چرګانو ته واکسین ولګول سي. د حیواني روغتیا ډاکټر صبغت الله صابر په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
چرګانو کې یو پرازیتي ناروغي دي، همدارنګه ویروسي ناروغي دي او بکتریایي ناروغي دي. باید هغوی لومړی ښه تشخیص وکړي او بیا د هغه مطابق درمل ورته واخلي او ورته ورکړي. او بل باید د چرګانو ته چې مثلا کوم خوړیز رژیم دي، هغوی ته باید پاملرنه وکړي او په سم ډول باندې مثلا هغوی ته خواړه برابر کړي او هغوی وڅاري او هغوی کنټرول کړي.
په ورته وخت کې په اوروزګان ولایت کې د کرنې او مالداري ریاست مسؤلین هم تاییدوي چې په چرګانو کې ناروغي پیدا شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د اطلاعاتو مسؤل قدرت الله حمیدی وایي چې دوی تر اوسه د چرګانو د درملنې په برخه کې واکسین نه لري، خو غوښتنه کوي چې چرګان لرونکي کسان دي د مشورې د ترلاسه کولو په هدف د کرنې ریاست ته مراجعه وکړي.
چرګانو په برخه کې نه خصوصي سکتور او نه وزارت زراعت داسې پروژه موږ ته په اختیار کې راکړې ده تر څو د دوی لپاره واکسین تطبیق کړو. نو موږ رښتیا هم په ټول ولایت کې د چرګانو په برخه کې ستونزې سته، ناروغي او امراض نه دي کنټرول شوي، د پروژې او د خدماتو په بخش کې.
اوروزګان ولایت د هیواد په جنوب کې پروت ولایت دی چې له ډېر وخت څخه د لرو پروتو سیمو خلک په کورونو کې کورني چرګان د هګیو او غوښو لپاره ساتي او تقریبا د ډیرو خلکو اقتصاد هم پر کرنه او مالداری ولاړ دی.
اوریدونکو په دې سره د خبرونې دویمه نیمایي ته نږدې شو. په افغانستان کې د سهار اتنیمی بجې کېدونکې دي. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونې نیمه نړۍ او بشري حقونه لرو، خو اوس په موکړې لنډو خبرونو ته. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشری مرستو موسسو له هیڅ چا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند دبلیو وحید الله امانی په داسې حال کې دا سپیناوی کوي چې تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریلارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز یا کوریډور له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د امریکا متحده ایالاتونه وایي له پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد یو شان مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهار شنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 320,000 ریالو یا 2,500 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوې ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 نړیوال شل ورځ جام سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ نړیوال شل ورځ جام سیالۍ د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مه دوام. زموږ غږله ازادۍ رادیو نه اوري اوریدونکو، که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولي زموږ ویبپاڼه کې یې متن موندلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی ازادي راډیو ډاټ کام. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ، د فیسبوک پاڼه در سره خوښه کوئ. میلیونونه مینوال لري، تاسو یې هم مینوال شئ. آدرس دی facebook.com/azadiradio. د ازادي راډیو خبرونه، راپورونه او د ویبسایټ د راپورونو لینکونه زموږ په ټویټر او انستاګرام کې هم موندلی شئ. د ټویټر پانه هم در سره تعقیب کړئ او انستاګرام هم. زموږ خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. اوس هم راستنیږو خپلو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ چې د ښځو لپاره ځانګړې شوې، او ورپسې هم د بشري حقوقو پروګرام له یاده ما باسي.
سره د میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او ارتیاو څخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغۍ پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنځ درملنه د هر ژوندي موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
مطلب دې وختي اني وي هغه هم خراني وي چې نیمړی اسولي بیا نو ستا یو دای له شو ول وی ته بیا نو یا کر بیا نی څو کناسی سی یو ای سیو وای پتا مر زختم زو لا کما مریضی د شابسی سبا په کما کې بی دی لاندې کړی ته دل یو وای دا وطن ته وای یو ک وډکت څه ډاکټر باندې علاج نه کیږي. په اول مر کې سندای ته مریض کوم و نه خوري بیا خو نو ګټ نه لري. ډاکټر انا مرته وای ول وسل په وای چې د مرګ کې مستیرا وري مزنه څپوک.
ځینې کور کورنۍ بیا د ښځینه ډاکترانو نشتون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکتر ته یې نه ورولي. خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکو راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانی وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودل چې ډاکټر ته لاړ شي، خپل درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کول. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډیر سخت ګیر شوي دي. خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوای بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرې نه دي. بالاخره دغه زهري کېدی چې زهري بوټي خو رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیس وه، په یاد ولایت او یو شمیر نورو ځایونو کې د اکثره کورنۍ لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړی وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېر ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیسه وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچي راوړه. ډېرې مړ کېږي ډېر ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر ما لیدلې، حتی ما ته عریضې هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوې ده، عریضې هم زما سره سو عریضې و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغه څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ ورکړه، یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وی چې نارینه د کار لپاره له هیواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنه کوي چې ښځې د هیڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې واده وکړي دوه درې میاشتې ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 13 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغه ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور هغه ځای کې، هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زوزیاتی ده، ډېر نامهرباني شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشتون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت دی هغوی بد اقتصادي وضعیت دی اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بله خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښیږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونس نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغ شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کیږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزده یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دي. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغ وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایی ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي، د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظمه سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې د بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمه چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره هم کار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي، که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې درملنه د ټولو ژوندۍ او موجوداتو حق دی. په دې هیله چې د ټولو خلکو په تیر بیا د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سوه یو. دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چارې.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل.
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دی ازادي راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو درنوریدونکو د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کله کوم هله لرم چې خوشاله وخت ولري. قدر من اوریدونکو نن په خبرونه کې د فقراو په حق باندې خبرې کوو، دا چې په کوم نړیوالو اسنادو قوانینو کې د فقراو حق ته کومه اشاره شوې که څنګه، او همدارنګه په ملي قوانینو کې اول او په کوم مواردو کې د فقراو حقوق نقص کیږي، په دې اړه بحث لرو. په بحث کې را سره دی پوهنیار ډاکټر نجمان مسعودی، افغان حقوق پوه او د پوهنتون استاد. په بل کې به استاد ته ښه راغلاست وایو. مسعودی صاحب، په بل کې به دا راته ووایي چې د فقراو حقوق یعنی څه؟
د فقراو حقوق یعنی څه؟ په دې مورد کې باید ووایو چې فقر مالی نقص د انسان په ژوند کې لري، او جسمی روحي بد آثار لري، یعنی غنی کېدل یو فطري حق دی، یعنی که هو یو حقوق هم جمع د حق دی په لغت کې په معنا د درست ده، یعنی ریښتیا ده، راست ده، حقیقت ده، ضد باطل ده، مال او دارایی حصه او تکس ده. فقره ها سوک ده چه کور نلری جوان لپاره، کافی غذا او دوده نلری، لباس نلری، اوبه نلری، یا ماشومانی چه سوی تغذی ده، یعنی خط فقر لند کورانی که جوان کهی، یا ده چه طول فقر لند جوان کهی. فقر خاص تعریف نلری، ولی مثال یه بعضی ودونه که سوک چه کار نلری فقره ورته وی فرانسه که فقره په نظر فقره کار په نظر کی نیسی، د سواد بس زیاد په نظر کی نیسی. فقره حق لری چه متوسط جوان ولری، حکما یا حاکمان وظیفه لری چه د فقره حقوق ته رسیدگی وکی، یعنی همغه فطری یا طبیعی حقوق ته متوجه کی، یعنی خاص حقوق به قوانین کې تسجیل شي، یعنی په قوانین کې په نظر کې ونیسی، یعنی تضمین شي په قوانینو کې چې دا مسولیت ټول د چا ده، د حاکمانو ده، دې مورد کې باید خاصه توجه وکړي.
آیا په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د فقره او حقوق ته اشاره شوې که څنګه؟
د توخی صاحب، ستاسو دوام سوال په مورد کې باید ووایو چې په نړیوالو په سطح همیشه فقره او بیوزلو کسانو ته توجه شوې ده. نړیوالو قوانین او اسناد کې ډیر موارد فقره په مورد کې ده، مثلا امدی په مورد کې سازمان د ملل متحد 1988 کال او 1990 کال قطعنامه تصویب که چې تر اوسه دا پروسه ادامه لري. په مثال په توګه شبکې بانک جهانی غذا په کال 940 میلیونه پوند نیازمندو افرادو ته توزیع کوي.
مسئولی صاحب، په ملي قوانینو کې څنګه؟
په افغانستان اساسي قانون کې کوم خاص مورد نشته، ولی بعضی موارد کې اشاره لري یا ربط ورکوو. مثلا 250 ماده بیان کوي چې دولت د افغانستان د ټولو اتباعو لپاره او ناروغینو د مخنیوي او د وریا حلاج وسیله او د روغتیایي اسانتیاو د قانون له حکمونو سره سم تامینوي. بیا هم 43 ماده هم با بیان کوي چې دولت مکلف دی د ښځو د زده کړو پراختیا او توازن د ایجاد په منظور کوچیانو زده کړو د شوالي او په هیواد کې د بیسوادۍ له منځه وړلو لپاره اغیزمن پروګرامونه طرحه او تطبیق کړي. باید ووایو چې اوسنی حکومت سرپرست یعنی اوسنی سرپرست حکومت کې خاصه حقوقي قاعده نه لرو چې دا مورد حمایت وکړي، یعنی تر اوسه د سرپرست حکومت لخوا کوم خاصه حقوقی قاعده وضع شوی نه ده چې دا مورد حمایت وکړي او یا په هغه په اساس خپل برنامه تطبیق کی عملی کی یا خپل مسئولیت رفع کی.
مستوس په کومو مواردو کې اولی د فقرا او حق نقص کیږي؟
د مورد کې باید ووایو چې اصلي عوامل بی سوادی ده، عدم د دسترسی قانون ده، نه تطبیق کول د قوانین ده او مشخص قوانین په دې مورد کې، او نور زیاتو عوامل شته چې ځینې وخت د فقرا او حقوق نقص کیږي.
په اوسنی شرایطو کې په افغانستان کې تاسو د فقرا او حقوق څنګه ارزوئ؟
اوسنی شرایط کې ټول نړۍ کې مالی مشکلات سبب شوی ده چې فقر زیات شي، که په دې توګه ووایو په افغانستان کې او په من هیواد کې مشخصه سیاست فقر په مورد کې نه لرو، اجتماعي خدمات او نهادي عوامل ته یې توجه نه کیږي. مثلا په فارسی کې یو متل ده، وای مایی دادن را به مردم یاد ندهید، مایی گرفتن را یاد بدهید، یعنی خلکو ته کار زمینه مساعد شي، مشخصه طرحه او راهکار ولری دولت. زما په نظر فقرا و حقوق ته خاصه مسلکی او شه توجه نده شوی.
مسئولی صاحب ده دولت مکلفتونه په دې برخه کې څه چې د فقرا و حق نقص نشي؟
توخی صاحب استاسو اخیری سوال په مورد کې باید ووایو چې په لومړي قدم کې دولت یا حکومت حمایتي قوانین وضع کی، یعنی حمایتي قوانین ولي کی، وضع کی، تصویب کی، یعنی مدون قوانین وضع کی، یعنی عملی کاربرد ولري، او عملی کاربرد هم د دولت مربوط کیږي، یعنی عملی کاربرد هم د دولت مسؤلیت ده، هم د دولت مربوط کیږي. مثلا فابریکات جوړ کی یا زمینه د کار مساعد کی او یا دا مسئولیت ورکی مهم جبر مقام ته، لکه معاونین د رئیس جمهور یا معاونین د رئیس الوزرا په سطح، او یا په اساسی قانون کې مشخصه موارد ته توجه وشي. او بل مهم مکلفیت دولت دا ده چې یعنی رسمی منبع یا سرچینه ولری، یعنی منبع یا سرچینه ولری. فقر په مورد کې د افغانستان په سطح، امنګوتاس ایواد په سطح، افغانستان په سطح، او دا مورد بس کیږي چې حمایتي برنامه که د دولت او جامع جهانی فقر زدهی په زمینه کې قابل اندازه‌گیری نه ده. یعنی مهمه موردی داده چې منګه اساسی قانون کې مشخصه تکلار ولرو، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، قانون اساسی مهمه قاعده حقوقی ده په هر واد کې، یعنی قانون اساسی تشکیل دی یو مملکت ده، یعنی اراده د خلکو ده، اراده د خلکو کوده قانون اساسی، یعنی په دې مورد کې باید خلکو اراده باید دغشی یو وزشی خپل قانون اساسی په متن کې، یعنی دې ته مشخصه توجه وشي. یعنی منګه هغه وخت کولای شو چې کوشش وکړو چې د فقرا او حقوق نقص نشي، یعنی یو قاعده یا خاصه قاعده ولرو، یعنی قانون اساسی چه عمل قوانین ده مورد قوانین ده هغه کې باید خاصه توجه شي که بیا قانون اساسی کې توجه نکیږي نور قوانین کې یعنی عادی قوانین کې باید توجه شي که عادی قوانین کې هم توجه نکیږي حداقل به مقرره کې چې وزیران شورا صلاحیت ده مقرره باید وضع شي او یا به طرز العمل قصد هم کیگی چه دا مورد بکیوله رو یا وضع شی ترسو داده حقوق ده نقص نجلوگری وشی او خاص توجه وشی او مشکل ده فقرا و او بیوزل و خلق و رفشی.
دیره منه نکو مسجد سیب کور ودان چه خبرمانی که مکسر برخه واخسته. قدر منه دوستانو تاسید افغان حقوق پو او ده پوهنتون استاد پوهنیار دکتور نجمان مسودی خبری ده فقره او ده حقوق بتراو آوریدی. نو داوه ده دیوانه ده اساسی و بشری حقونو خبرمانش تاست موراندی کرده. تر بیاش ده خیره پا نورو خبرمانه که ستاست بوزر که از ریگم تاست طور پلای لاس بارم اللهم و مل شخ خدا و بریالی وسی.
لمبي